راتلونکو خبرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. الله مو مل.
ستړي مشه وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. لازدي رادیو نه رواني او ساتخ پرونی ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر ولایتونو ته د بایومټریک دستګاه او د لیک بهیر د پیلېدو خبره کوي. ولسمشر مڼۍ د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سار سازمان څرګندونې بې بنسټه بولي. د ګډو رزمي ورزشونو روس اتل حبیب نور محمدوف په یوه هیجاني او لنجمن لوبه کې خپل آیرلندی اتل کانر مک گریگور ته ماتې ورکړه. په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خپرېږي. خو له دې هر څه د مخه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له حکومت څخه په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې په پروسه او د تروریزم په وړاندې مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین رباني چې په رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولیعهد نواف الاحمد الجابر الصباح سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ولیعهد الصباح په ټولو برخو کې د افغانستان د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په دې کتنه کې افغان ځوانانو ته د کویت د تحصیلي بورسونو د ورکړې په اړه هم خبرې شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان له شپږو نورو پوځیانو سره وژل سوی. د ولي ویاند وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله سوې وه. عبدالرحمن منګل نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډله ییزه حمله په شا تمبول سوې.
وضعیت په بشپړه توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. شهره هم د ترافیک مخالصه ده. مسافر په ازادانه توګه تګ راتګ کوي. اما بدبختانه باید ووایم چې دغو بریدونو یا د عملیاتو په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال سید نظرفشاه هاشمي خپلو شپږو نور ملګرو سره په شهادت رسیدلی او څلور نفر زخمیان دي.
د ولی ویاند وی په دې برید کې وسلولو طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وشته، خو دقیق شمیرې معلوم نه دی. په کندهار کې د وسلولو جګړې په نتیجه کې 14 وسلول او 15 پولیس وژل شوي. چارواکي وی جګړه ورسته له هغې پیل سوه چې وسلولو تیر شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیري سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. د امنیې قمندانۍ ویاند زیاد رانی وی چې سیمې ته له نورو ځایونو مرستندوی ځواکونه رسیدلي. درانی ویل چې وسلوالو نن سهار خپل مړي او ټپیان د ډیورن له کرښې ها غاړې ته اړولي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک سو. د ننګرهار والي حیات الله حیات نن په یوه کنفرانس کې وویل د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي.
دا قرارداد تقریبا د 2 میلیون ډالرو په ارزښت ده. په 2 کاله کې به د دې کار سرته رسیږي. په دغه کانال کې زابرونه، پلونه، پلچکونه، محافظت ساختمانی کړنې شامل دي چې اوسیدونکو د سیمو ته د کار زمینه مساعده شي.
د مروارید کانال د بیا رغونې دغه تړون له جاپاني شرکت PMS سره لاسلیک سوی دی. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي د تروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د پارلمان د وکیلانو له ډلې 123 د دې لایحې په پلوي، 116 په مخالفت او 15 ممتنې رایې وکارولې. دغه لایحه مخکې تر دې چې د قانون حیثیت خپل کړي باید د شورای نگهبان لخوا تصویب سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پارلماني مباحثو پر مهال ویلي و چې دی نه دی او نه ولسمشر دا ضمانت کولی سي چې له دې کنوینسیون سره یو ځای کېدل به د ایران ټولې ستونزې حلوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډېر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له کله چې تېره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه. د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د اسرائیل صدر اعظم نتانیاهو وویل پر دې احتمالي کتنې یې له پوتین سره نن ټلیفوني خبرې کړي.
شیبه مخکې مې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړې. موافقه مو وکړه چې زموږ د پوځونو ترمنځ د مهمې امنیتي همکارۍ د دوام لپاره ډېر ژر سره وګورو.
وروسته له هغې چې د سپتمبر پر 12 یوه روسي الوتکه په تېروتنې وویشتل سوه او پکې سپاره 15 روسي پوځیان ووژل سول، دا د نتانیاهو او پوتین درېیمه ټلیفوني مکالمه ده. روسیې تور لګولی چې اسرائیل په دې پیښه کې تر یوه حده دخالت لري. د سعودي عربستان د یو وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوې. د تېره سې شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته لا درک سو. په ترکیه کې ځینو سرچینو ویلي چې فکر کوي جمال خاشقچی چې د سعودي د ولیعهد شهزاده بن سلمان له منتقدانو څخه وشی په قونسلګرۍ کې وژل سوی وي. او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. نهایي نتیجې ښیي چې د هماهنګۍ په نوم دغه ګوند د اقلیت روسي ژبو ډېرې رایې ترلاسه کړي چې د پرون انتخاباتو څخه کم شل فیصده رای کیږي. د انتخاباتي چارواکو په خبره د دو نورو پاپولیستي ګوندونو له جملې یوه 14.1% او بلې 13.6% رای ګټلې دي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د لیکت د بهیر د پیلېدو خبره کوي.
دغه دستګاوې شپږو ولایتونو نورستان، بدخشان، پکتیکا، اروزګان، غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور به د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې ټولو ولایتونو، ولسوالیو او محلونو ته ورسیږي.
ولسمشر مانی د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړون په اړه د شفافیت د سار سازمان سرګندونې بی بنسټه بولي.
زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلي سیبال ته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي.
د شان په افغانستان کې د روانو نامنیو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې د اندېښنو ترڅنګ د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې حال هم درکو.
واقعا د خطر زم د سپارښتنې وکړي امنیتي ارګانونو ته د دوی ستونزې حل نور دغه حالت نستري شي.
د ګډو رزمي ورزشونو روساتل حبیب نور محمدوف په یو هیجاني او لنجمنه لوبه کې خپل آیرلندي سیال میک گریگور تا ماتی ورکړه. په یادو سیالیو په یادو مسایلو د راپورونو ترڅنګ د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په همدې سات کې خبريږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 13.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د بایومیټریک ټولې دستګاوې ورته سپارل شوې او شپږ ولایتونو ته د انتقال لړۍ نن پیل شوه. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دغه لړۍ به د راتلونکو اونۍ په لومړیو کې بشپړه شي. په ورته وخت کې د مشران جرګې یو شمېر غړي د بایومیټریک سیستم په کارېدنې انتقاد کړی او وایي چې دغه سیستم ناقص. د نور جزئیات زما همکار رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو ده او په نږدې ورځو کې به د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې انتخاباتي مرکزونو ته انتقال سي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبې په ورځ شپږو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوو د انتقال په مراسمو کې خبریالانو ته وویل په لومړي سر کې به له امنیتي ګواښونو لاندې 4 اویا ولسوالیو ته دغه مواد انتقال سي.
خوشبختانه تمام 22000 دستگاه بایومتریک
هغه وای لنیک مرغه د بایومتریک ټول 22000 دستگاه وی لا اخري ورجن سافټ وير پرنټر او د پرنټر لا کاغذونو او همداشن ل ټول سامان الاتو سره کمیسون تر رسیدلې نن ل ټول وسایلو سره دغه دستگاه شپه ګولیتونو نورستان بدخشان پکتیکا ورزګان غور او فاریاب ته انتقال سي او پاتې نور بدراتلون کې اونې پلمړیو کې ټول ولایتونو ولسوالیو او محلونو ته او ورسیږي خغلی هاشمی زیاتوی چې د دغه دستګاه د کاردن لپاره 2000 کارکونکو له لوړان ډیر ټریننګ سوي چې او دوی به بیا د انتخاباتو تر ورځې شاو خوشل زره نور کسان ټریننګ کړي د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي بلخو د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د بایومټریک دستګاه په کاردن شک څرګندوي او وایي چې دغه دستګاه ناقص دي د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د انتخاباتو له خپلوا کمیسیون غواړي چې په دې اړه د ولس اندېښنو ته ځواب ووایي
خبر دایی چی دی انتخابات خبیسون پا دیر ابتا وضاحت ور چی دا چه چی دلتا دا نوزی سر دا ادرس نا کم تشوش مطرح شو دا واقعا درست دا چی دا ملت سر دا خلق به تفسیری داری که نا دوی مطمئن دی فخبل و آقا عدد چی دوی ویچی مون دا جرمنی دا دوستان سر قرارت کره و دوی آقا چه چی دا یو چه حق دا حق دا فرستی دی و دیر دفاع کدرش
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د بایومټریک سیستم د کاردن په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل د دغه کمیسیون منشي سید حفیظ الله هاشمی وویل چې دغه دستګاوی بشپړ معیاري دي او استفاده ورنه حتمی ده بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ټینګار کوي چې دغه دستګاوی محلونو ته د انتقال په وخت کې باید خوندي وساتل سي تیر اونۍ د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د انتخاباتو د ورځې او د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د انتقال او ساتنې ډاډ ورکړی وو
به هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع باندې راپور لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ولسی جرګې ته د کاندیدانو له موجوده شمیرې شاوخوا 102 په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا که څه هم کمه شمیره ده خو په ټوله کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو نظرونو او وړاندیزونو ته د درنوي په نظر ګوري د افغانستان ملي ائتلاف په جوړښت کې څو سیاسي جریانونه شامل دی وای ګوندونو ته د منصوب کاندیدانو شمیره هم د پام وړ ده خو په ښکاره د رسمي کاندیدانو شمیره لږ ښکاري یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې 249 څوکیو ته له 2015 لاړو کاندیدانو څخه یوازې نږدې 200 کسان داسې دي چې د دوی د موندنو له مخې په ګوندونو پورې اړه لري د یاد کمیسیون ویانو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره کمیسیون د ګوندونو او سیاسي جریانونو وړاندیزونو او څارنې په برخه کې ونډې ته د درناوي په نظر ګوري
دغه دی شاید تعداد زیاد وسیږي خو اکثره کاندیدان ځان مستقل خود لري تا ولی په کل کې د یو سلو د 2500 نفرو کې چې موږ د احزاب په نوم باندې څوک پیدا کړی یو سلو 2000 نفر
دا په داس حال کې را چلې دی وړاندې د سترو سیاسي ګوندونو لخوا تل د ګوندي انتخاباتو په انتخاباتو کې د دوی د فعال ونډې غوښتنه بیا بیا مطرح شوې ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا هم وایي ممکن د ګوندونو او سیاسي جریانونو لخوا د کاندیدانو شمیره لوړه وي خو ډیرو کاندیدانو په دغه بهیر کې خپل ځانونه خپلواک نومولي دي په افغانستان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ګوندونو غوښتنه کوله چې د انتخاباتو بهیر باید بایومټریک وي سیاسي ګوندونو او ائتلافونو ته د څار بشپړه زمينه برابر شي او تر څنګ په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه ډیره وي دا ګوندونه اوس په ملي ائتلاف کې سره راغونډ شوي چې په وینا یې 15 ګوندونه د دوی دغه غوښتنو ملاتړ کوي د ملي ائتلاف یو ویان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل د راتلونکو انتخاباتو په اړه د دوی دوه غوښتنې منل شوي او په راتلونکو کې به د ګوندونو ونډې ته هم پام وشي
سیاسی گوندونو او سیاسی ائتلافونو دیل اگاوه چه سیاسی گوندونو او سیاسی ائتلافونو پتاکونو که بش پل گدون ولری او خپل نماندان ده حزب لارن پتاکونو که معرفی که اما متاسفانا حکومات او کمیسون ده سیاسی گوندونو او ائتلافونو غوختن تا پی ده حق لبانده مثبت زواب ورنکه نو د ټاکنو په اوسنی پارلمان کې انفرادي او مستقل نماینده شتون لري او حزبونه په رسمي ډول باندې تدید شمولیت نه لري
دی وی له دې سره ګوندونه غواړي چې د میزان د 28 له انتخاباتو نږدې څارنه وکړي. د کاغلی اوریاب خبره تر ډیره خپلواک نمندان هم د بیلابیلو سیاسي جریانونو ملاتړ لري چې په ولسي جرګه کې به بیا د خلکو ترڅنګ د دوی استازیتوب هم کوي. د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت وایي په پټه کې ډیر ګوندونه د ځینو کاندیدانو تر شا ولاړ دي، خو پر ګوندونو د خلکو بې باوري او له حکومت سره د ګوندونو ټکر ته د سبب شوی چې دغه بهیر تر ډیره خپلواک رنګ ولري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست. بیا هم د انتخاباتو موضوع د کندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې پرمختګ نه دی راغلی او که وضعیت په همدې ډول دوام ولري نو ښایي د ولسي جرګې ټاکنې د امن په فضا کې ترسره شي. لړه نور حال زما همکار اجمل اریان له سیمې راکوي.
کندوزیان وایي که امنیت تامین نه شي نو ښایي خلک په ټاکنو کې برخه وانخلي. د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو پیلېدو سره د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي د دولت روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او دغه راز وایي که چیرې د کندوز روان امنیتي وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه ونه شي نو ښایي زیات شمېر خلک د امنیتي ګواښونو له کبله په دغې پروسه کې برخه وانخلي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي عین الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
قسمی که نبینین در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داریم، برای این که ما بتوانیم به طور درست یا رای بتیم یا
سرنگ چی وینه انتخاباتی کمپاینون نجریان لري او که دولت غواړي چې یو شفاف او پاک انتخابات ولرو او د خلکو لپاره د منلو وړ وي نو باید د امنیت د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی غلام سخی وایي چې اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډو کې وسلوال مخالفان موجود دي او که وضعیت همدا ډول دوام ولري نو ښایي زیات شمېر خلک د خپل مدني او قانوني حق څخه محروم پاتې شي.
وضعیت امنیتی در شهر کندوز به گونه کامل تامین نیست، مخاطر از اینکه هر لحظه مخالفین مسلح دولت اگر بخواهند
کندوز له ډاډمن امنیت څخه برخمن نه دی او که وسلوال طالبان مسلحانه تحرکات ولري مرمۍ ان د ښار چوک ته رارسیږي او که وضعیت همداشان ادامه ولري نو ښایي موږ یو شفاف انتخابات ونه لرو. دولت باید انتخاباتو د تامینولو په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان غلام مرتضی سروري بیا وایي چې امنیتي ګواښونه دومره جدي نه دي چې د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. ښاغلی سروري زیاتوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې ټاکنو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري څو خلک د امن په فضا کې په ټاکنو کې برخه واخلي.
مو میپذیریم که تعدیدات کوچکی در ولایات وجود داره ولی به پیمانه نیست که جلو پروسه
موږ دا منو چې یوه اندازه امنیتي ګواښونه موجود دي خو دغه ګواښونه په دې پیمانه نه دي چې د ټاکنو د پروسې مخه ونیسي او یا حکومت او امنیتي ځواکونه له ننګونو سره مخ کړي. زموږ امنیتي ځواکونه د انتخاباتو ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. کندوزیان په داسې حال کې د دې ولایت روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې د میزان میاشتې په 28 نېټه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي. خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندوز په دوو ولسوالیو قلایزال او چهاردرې کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ضربه ورکړې او نور دغې ډلې ته د سر پورته کولو فرصت نه ورکوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د ازادي راډیو ټول مطالب تاسو کولی شئ زموږ په ویب پاڼه هم ومومئ، پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. جمهور ریاست د افغانستان په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستنې د تړونونو په اړه د روڼتیا د سر سازمان څرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه بولي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو ټول تړونونه د یوې شفافې پروسې له بشپړېدو وروسته لاسلیک کیږي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ مشر اکرام افضلي بیا وایي چې د تدارکاتو په غونډه کې واضح ولسمشر ته د یادو تړونو نو د غیر قانوني مراحلو په اړه ویل خو د یې په مقابل کې تهدید شو. بلر نور حال محمد حدیث پر دیس را کوي.
په امریکا کې د افغانستان د دوو قانونو د تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهوری ریاست وایي چې دغه تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري. د جمهوری ریاست مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي د قانونو په ګډون ټول تړونونه د تدارکاتو د کمیسون تر هوکړې وروسته کیږي چې په دغه کمیسون کې د روڼتیا د څار سازمان مشر هم ګډون لري.
تمام اعضای کمیسون تدارکات
دی وی د تدارکاتو د کمیسون ټول غړي د هرې فیصلې په اړه لاسلیک کوي او هلته یوازې د ولسمشر لاسلیک نه دی مطرح بلکې د افضلی صاحب په ګډون ټول غړي لاسلیک کوي خو زه تعجب کوم په داسې حال کې چې په خپل افضلی صاحب هلته موجود دی په ناقص او مغرضانه معلوماتو سره د خلکو ذهنونه ګډوډ کوي د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر اکرام افضلی بیا وایي ولسمشر د خار جوړونې د پخواني وزیر د خوشحالولو لپاره په شمال کې د سرو زرو او مسو د قانونو د ایستلو تړونونه هغه شرکت ته ورکړي چې ښاغلی سادات پکې شریک دی د بدخشان ولایت د تلاو د بلخاب د مسو قانونو تړونونه د اکتوبر په 15 نیټه د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت د سرپرست او د ترکیش افغان ماینینګ او افغان گولدن منرالز شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول یاد دواړه تړونونه چې د افغانستان د قانونو وزارت په خبره ارزښت څه باندې 20 میلیونه ډالر ته رسیږي ډیر ژر به د کیندنې چارې پیل شي خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دغه تړونونو په اړه اندېښمن دی دغه بنسټ رئیس اکرام افضلی د یکشمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د تړون تر لاسلیک کولو وړاندې خپل اندېښنه له ولسمشر سره مطرح کړه خو هغه یې تهدید کړ
پدې اړه باندې موږ خپل تشویش په مغه کمیسیون کې هم د ولسمشر سره شریک کړ او د کمیسیون د غړو سره تشویشونه مالته واضح وو د قانون خلاف چې کوم کار ته سره کېده موږ هلته خپل غږ پورته کړ او ولسمشر پدې اړه باندې ډېر جدي خبرګون هم وخود مخالفت هم د موږ د نظر سره وخود او حتی موږ تهدید کړو پدې باندې چې کچیر د موږ خپل دعوی ثابت نکړو
د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سعیدی بیا وایي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان له قانونو سره چې د دغه هیواد ملي شتمني ده غیر مسؤلانه چلند وکړي د یادونې ده چې د افغانستان د قانونو په تړونونو کې د شفافیت د نه موجودیت په اړه مخکې تر دې هم وخت په وخت انتقادونه مطرح شوي دي
اوس هم د افغانستان د نام نیو په تړاو راپورونه لرو د افغانستان د مشران جرګې غړي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د نام نیو د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري د دغه شورا غړي وایي چې اوس مهال د هیواد یو شمېر سیمې له سختو امنیتي ګواښونو او ان د سقوط له ګواښ سره مخ دي او که دغه وضعیت ته پاملرنه ونه شي افغانستان به په دویمه سوریه بدل شي اکرام الله اکرام پر نور حال راکوي
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنیو ډیریدو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې هم زیاتې کړې دي دوی ټینګار کوي چې حکومت باید په هغه ولایتونو کې کوم چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي د نورین د تکرار مخه ونیسي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه د سناتورانو تر اندېښنو څرګندولو وروسته له امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خلکو سر او مال د ساتنې په هدف جدي اقدامات وکړي
خواهش داده چې حکومت نه چې د ټول ملت پر امنیت پر اړتیا جدي اوسي واقعا د خطر زنده سپارښتنې وکړي امنیتي ارګانونو ته او د دوی ستونزې حل څه چې ستاسو په تشویش کې وو او ستاسو غږ وو په سیاسیونو او په موږ باندې واقعا برحق ده هغه داده چې نور د دغه حالت نه ستړي شي او
په هیواد کې د نامنیو د ډیریدو په اړه په داسې حال کې د اندېښنې زیاتېږي چې همدا تېره شپه د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول د راپورونو له مخې د سیدآباد په ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر حملې وروسته د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده د سناتورانو په وینا دغه حملې له امله د میدان وردګ ولایت په ګډون په غزنی پکتیا او لوګر کې برېښنا قطع شوې او مخابراتي شبکو هم کار پرېښې ده سیدآباد د کابل کندهار په لوی لار پرته د میدان وردګ یو مهم ستراتیژیک ولسوالۍ ده د مشرانو جرګې یوې غړي ګلالۍ اکبري وویل له کابل سره د نږدې ولسوالیو امنیت هم د پخوا په پرتله خراب شوی او که دغه وضعیت ته پام ونه شي دا د کابل د امنیت لپاره د خطر یو زنګ دی
په رښتیا هم چې په ټول هیواد کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی تاسو وګورئ د سیدآباد ولسوالۍ سقوط وکړ له مرکز نیولې تر ولایتونو پورې وضعیت ښه نه دی په لوګر او میدان وردګ کې جګړه د کابل لپاره یو لوی ګواښ دی حکومت باید ډېر ونه نازیږي ځکه نشي کولی چې امنیت تامین کړي
خو د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او امنیتي ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې هم لري
زمون هیله داره چې د امنیتي ځواکونو د امنیتي وضعیت په اړه باندې ټول خلک مسؤلانه خبرې وکړي، بې ځایه خبرې ونه کړي. په فراه کې، پکتیا کې، په غزنی کې، همدا اوس همدار خواته زمونږ عملیات تهاجمي تصفیوي روان دي.
بل خوا د مشرانو جرګې بل سناتور جمعالدین گیانوال بیا وایي چې حکومت باید پرېنږدي چې له افغانستان نه دوهمه سوریه جوړه شي او خپله جنګي ستراتیژي باید بدله کړي.
بیا هم امنیتی موضوع د میدان وردګو ولایتي شورا غړي وایي د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سقوط کړې وي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین ادعا کوي چې دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ لا اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او هلته درنه جګړه روانه ده. د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلته په روانه جګړه کې تر دا مهاله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون شل افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او لس افغان سرتیري وسلوالو طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي. نوموړي وایي د افغان پوځیانو د تلفاتو دغه شمېره لا هم وروستۍ نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دقیق معلومات درست فرشته نه، خو داسې تقریبا یو لس دولس کسان ځان سره ژوندي وویلي دي او تلفات داسې یو تر اوسه پورې چې راپور راغلی د شلو شاوخوا دی. نو هغه دقیق معلومات چې څومره ورکې دي او څومره شهیدان دي هغه معلومات درست پورې دقیق نه دي راغلي.
د ولایتي شورا دغه رئیس له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیري واستوي او یادې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړي. په ورته وخت کې د والی ویان عبدالرحمن منګل بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ د سکوت کړي وي، خو پر ولسوالۍ د طالبانو برید مني. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه پر شا تمبولي او ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو وایي چې کره شمېر یې نه دی معلوم. منګل زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنوال سید نصرت شاه هاشمي په ګډون شپږ افغان سرتیري وژل سوي او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. نوموړي وایي په ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی او کومه ستونزه نشته.
دښمن ته هم تلفات درنه تلفات وکړي، خو هغه ارقام دقیق موږ درست نه شو ویلی، معلوم نه دي. بعد وخت سره باید ووایم چې د دغه برید په جریان کې د سید آباد ولسوالۍ امنیت قومندان په شمول شپږ نفره شهیدان شوي او څلور نفره زخمیان شوي دي. طالبانو وکړی موږ ته جګړه شدیده وه نیولې نه وه، اما ډېر قوي جنګ و. دښمن بېرته په شاتم بول شوی وضعیت نورمال دی، جنګ نشته دی. دښمن په شاتم بول شوی دی
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په واسطولي برېښنالي کې ویلي چې یادو ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
د ګډو رسمي ورزشونو روساتل حبیب نور محمدوف نن سهار د امریکا په لاس ویګاس ښار کې په یو هیجاني خو لنجمنه لوبه کې آیرلندي اتل کانر میک ګریګور ته ماته ورکړه. د موضوع جزئیات احمد تکل راکوي.
د امریکا د نیوادا ایالت په لاس ویګاس ښار کې نن سهار د ام ام ای اتل حبیب نور محمدوف خپل سیال کانر مکګریګور ته ماتې ورکړه او پرې نه خوده چې په سپک وزن کې د ګډو رزمي ورزشونو د نامتو سازمان یو اف سی د اتل ولې لقب یو ځل بیا ترلاسه کړي. نور محمدوف د لوبې په ټول جریان کې پر مکګریګور برلاسی و او د څلورم راوند په نیمایي کې په یو سبمیشن حرکت سره د هغه اورمیک په خپلو مټو ټینګ کړ چې په نتیجه کې مکګریګور د تسلیمۍ اشاره ورکړه او ریفری د لوبې پای اعلان کړ. خو د ده دا بریا ډیر ژر له ټولو هیره شوه ځکه چې په لوبغالي کې د دواړو ټیمونو ترمنځ لانجه جوړه شوه کله چې نور محمدوف په اته ګوټیز قفس کې دننه خپل لاسونه د بریالیتوب په دود د خپلو مینوالو خواته اوچت کړل. ناڅاپه یې د قفس د جالۍ له پاسه ټوپ کړل او د مکګریګور د ټیم پر یو غړي حمله وکړه چې له دې سره په تالار کې ګډوډي پېښه شوه. خو هغه مهال چې پولیسو د نظم راوستو هڅه کوله د نور محمدوف دوه مینوال قفس ته ننوتل او پر مکګریګور چې به حاله د قفس پر غولي ناست و گزارونه وکړل. دواړه اتلان د پولیسو په بدرګه له لوبغالي وایستل شول او شیبه وروسته د یو اف سی مشر دانا وایت په یو خبري غونډه کې وویل چې پولیسو د نور محمدوف د ټیم درې غړي ونیول خو بیا یې خوشې کړل ځکه چې مکګریګور نه غوښتل د هغو پر ضد داوا وکړي. وایت زیاته کړه چې د نیوادا ایالت د سپورت کمیسیون د دې جریان ویډیوي تصویرونه له دوی څخه ترلاسه کړي دي او د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. یو اف سی که څه هم نور محمدوف په لوبه کې بریالی اعلان کړ، مګر هغه ته یې د اتلولۍ د مخصوص کمربند له ورکولو ډډه وکړه. وایټ وویل اوس د نیوادا د سپورت په کمیسیون پورې اړه لري چې پر نور محمدوف نور بندیزونه هم لګوي کنه. نور محمدوف د لوبې له پای ته رسېدو ډېر ځنډ وروسته په یوه خبري غونډه کې پر خپل عمل پښیماني څرګنده کړه. هغه وویل دی پوهیږي چې دا کار یې سم نه و او ځکه بخښنه غواړي، خو ده د لوبې په درشل کې د مکګریګور د ناسم سلوک او سپکو سپورو یادونه وکړه او ویل همدا ترخی خبرې وې چې د دواړو ټیمونو ترمنځ دښمنی رامنځته کړه. نور محمدوف د روسیې په داغستان جمهوریت کې چې اکثر وګړي مسلمانان دي زیږیدلی، هغه پر مکګریګور تور ولګاو چې د ده د دین، د ده د هیواد او حتی د ده د پلار په اړه یې بدې خبرې کړي.
I don't understand how people can talk about I jump on the cage, you know.
نه پوهیږم خلک ولې په دې اړه خبرې کوي چې ما د قفس له سره ټوپ وه، ولې په دې اړه څه نه وایي چې مکګریګور زما دین یادوي، زما هیواد او زما پلار یادوي. هغه په برکلین ښار کې زموږ بس مات کړ او څو کسان یې په مرګ ووهل. په دې اړه ولې څوک څه نه وایي؟ ولې خلک یوازې دا خبرې یادوي چې ما د قفس له سره ټوپ وه؟
MMA یو ډیر خطرناک او له تشدد ډک سپورت دی او اړوند نړیوال سازمانونه له تیرو 15 کلونو راهیسې له پرله پسې هڅو سره سره نه دي توانیدلي چې دا سپورت د بوکس او غیګونیولو په څیر د اصلي او منل شویو سپورتونو په ډله کې شامل کړي.
اوس هم سلیم محمد سلی ته غوښ شي چې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کویت له چارواکو غوښتنه وکړه چې په اقتصادي برخه د سولې پروسه او د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې له کابل سره همکاري وکړي. صلاح الدین ربانی چې په یو رسمي سفر کویت ته تللی، نن د کویت له ولی عهد سره د افغانستان او کویت د همکاریو پر دوام خبرې وکړي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د سید آباد ولسوالۍ امنیه قمندان د شپږو نورو پوځیانو سره وژل شوی دی. د ولی ویاند وایي چې تیره شپه د دې ولسوالۍ پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو لخوا ډله ییزه حمله شوې وه. دا حمله په شا تمبول سوې ده. په کندهار کې د وسلول جګړې په نتیجه کې 13 وسلول او 15 پولیس وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه ورسته له هغې پیل شوه چې وسلول تیر شپه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ په جهانګیری سیمه کې ډله ییز بریدونه وکړل. په ننګرهار ولایت کې د 2 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د مروارید کانال د دویمې برخې د جوړونې تړون لاسلیک شو. د ننګرهار والي په یوه کنفرانس کې وویل چې د دغه تړون په مرسته به د کانال په دویم فاز کې د بیا رغونې ګڼې پروژې عملي سي. د ایران پارلمان یوه لایحه تصویب کړه چې هدف یې نړیوالو معیارونو ته د ایران د قوانینو برابرول دي. دغه لایحه ایران ته زمینه برابروي چې د ټروریزم د تمویل پر ضد د ملګرو ملتونو له یوه کنوانسیون سره ملګری سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي چې ډیر ژر به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا بله کله چې تیره میاشت د مدیترانې سمندرګي په ختیځ کې د روسیې یوه پوځي الوتکه وویشتل سوه د دواړو مشرانو لومړۍ کتنه وي. د سعودي عربستان د یو وتلي خبریال د برخلیک په اړه اندېښنې زیاتې سوي. د تیره سه شنبه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته له درکه سوی دی او د لاتویا په پارلماني ټاکنو کې یوه روس پلوه ګوند ډېرې رایې ګټلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ په سیالیو کې به نن یک شنبه د ننګرهار پړنګان لوبډله د پکتیا لزمریانو او د بلخ قهرمانان به د کابل لزوانانو سره مخامخ شي. د غوره لیګ په پرنیو مسابقو کې د ننګرهار پړنګانو لوبډلې د کندهار اتلانو ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. د بلخ قهرمانانو په 2 وکټو د کابل لزوانانو مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د کابل لزوانان، د بلخ قهرمانان، د ننګرهار پړنګان، د پکتیا زمریان او د کندهار اتلان دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو وم پړاو لوبې د 2 میاشتنی ځنډ وروسته نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو د انټرنیټي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د فوټبال غوره لیګ په دې سیالیو کې به د تیر په څیر اته لوبډلې په 2 ګروپونو کې برخه لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2012 میلادي کال کې پیل شو چې د لومړي ځل اتلولي د طوفان هریرود لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدن ښکلا جسټین لوبغاړو د آسیا په 250 دور سیالیو کې یو ځل بیا ښې لاسته راوړنې ترلاسه کړې. دغه لوبې چې په هند کې روانې دي، افغان لوبغاړي وتوانېدل چې د بېلابېلو مډالونو په ترلاسه کولو سره ښه وځلېږي. په دغو سیالیو کې حمیدالله رستمی د سپینو زرو مډال، حمیدالله خوشدل د برونزو مډال او عبدالحلیم احمدي هم د برونزو مډالونه وګټل. او روسی بوکسر ارتور بیتربایف خپل برتانیي سیال کالم جانسن ته په سلورم پړاو کې ماتې ورکړه. دا دوه د درانه وزن لوبغاړي تیره شپه د امریکا په شیکاګو کې یو بل سره مخامخ شول. 30 کلن بیتربایف تر اوسه پورې په 14 نړیوالو مسابقو کې خپل ټول سیالانو ته ماتې ورکړې. دی د روسیې په ارغستان جمهوریت کې زیږیدلی، خو تیره شپه یې د کاناډا د مونتریال په استازیتوب مسابقه ورکړه.
مننه چې تر دې مهاله ازادي راډیو ته غوږوي او خبرونه مر سره تر دې مهاله واورېده. ورزشي خبرونه درته ناجیه صفه وړاندې کړل. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه ترکړئ.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشام دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د کوهبن ولسوالۍ نه د عبدالمبین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ده په ځمکه یو زورواکي قبضه کړې ده. دی وایي قضیه تر محکمې هم رسیدلې او محکمې حکم کړی تر هغې چې په دې اړه وروستۍ فیصله نه وي شوې هیڅوک حق نه لري چې کار پکې وکړي. خو د ده په خبره دغه زورواکي اوس هم د ده په قبضه شوې ځمکه له کار کولو لاس نه اخلي. دغه قضیه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټه کې
ورور نوم دې څه دی؟
نوم زما عبدالمبین ده.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
اوس
ما ویل له کومه ځای دې ټلیفون کړی او اوس چیرې؟
اوس خو دلته پکتیا کې یم، زرمت شریف کې یم، افسر اردو ملي یم او اوس دلته یم وظیفه کې. او اصلي ځای مې کاپیسا ولایت ده، کوبن ولسوالۍ ده او درنامه کلی ده.
ستونزه د څه ده؟ ویل مې ستونزه د څه ده، هغه مشکل څه ده؟
ستونزه خو ما ځمکه باندې یو زورمن راغی هلته پلفر کار شروع کړی، پلان لري هلته کور جوړوي.
دغه کس دا اقدام اوس کړی او که څه وخت پې تېرېږي؟
شاوخوا لس کاله کېږي باندې کته لس کاله کېږي.
تاسو دغه موضوع د کاپیسا له والي یا د کوبن ولسوال سره شریکه کړې؟
دوای حقوقی می ده، هلته دوسیه ده، هلته اسناد ده، هلته ولسوال لیکله امضا کړی، قمندان صاحب نه دوه کاله مخکې فیصله کړی، هلته لیکلی کله چې فیصله نه شوی ځکه باندې چا حق نه لري هلته کار کوي.
ښه، ستا په خبره دا سړی چې اوس هم ستا په ځمکه کې کار کوي او عریضه دې هم کړې، امنیه قمندان یا امنیتي ځواکونو په دې حق لسه اقدام کړی؟
زه کوم ځای وظیفه یم، کوم ځای وظیفه یم، یو نفر ولیږه هلته خپله معنی شه. ما وویل زه خو دلته یم، وراره مې ډاکټر ده کابل کې ده او بل ورور درې کاله مخکې شته قمندان و د قکنده شهید و، هلته هم ماشومان و بل غد سره زل نه لرم هلته.
نو څه مسئله ده چې ستا عریضې ته توجه نه کیږي؟
خو توجه نه کوي، معلومه ده توجه نه کوي.
ښه، اوس څه غواړي؟
غوښتنه مې دا ده زر هغه زورمن باندې حکومت لاړ شي، کار ودروي.
دا څومره ځمکه ده؟
شاوخوا 15 کړي.
دا ځمکه ستا ده او که پلرنۍ ده؟
پلار نه، پلار نه، موږ ته میراث پاتې دی. پلار مې څو کاله مخکې خدای وبخې مړ شي، هغه پلار مې میراث پاتې دی موږ ته.
ښه، د دې دعوې نه مخکې تا په دې ځمکه کې څه کار کوه؟
داونه مخ کېل تا غنم کارول دغه څه کار کړ
خو ستا په خبره دغه زورا کې چې د ځمکې قبضه کړي دا پکې وسه کوي
هغه زورمن فقط یو خواته ځکه باندې پلان لري کور جوړوي
خو ستا ستونزه به د کاپیسا ولایت له مسؤلینو سره شریکه کړو
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه به د کاپیسا د والی له ویاند ښاغلي قیس قادری سره شریکه کړه سره له دې چې همدا اوس مو له ښاغلي قادری سره تلیفوني تماس لږه مخابراتي ستونزه لري خو څرګندونه به یې راواخلو
جناب قادری صاحب د موبین په نامه عبدالمبین په نامه یو افسر ادعا کړی دی چې د کوبند په ولسوالۍ کې د دې تقریبا لس جریب ځمکه یو زورمن غصب کړی او محاکم هم فیصله کړې چې هیڅوک حق نه لري چې د وروستۍ فیصلې مخکې په دغه ځمکه کار وکړي لیکن دی وایي چې اوس هم هغه زورمند دلته آبادي کوي او غواړي چې کور جوړ کړي ستاسې نظر مو غوښته او تلیفون مشکل لري اتمن قادری صاحب که عبدالمبین تاسو ته مراجعه وکړي ستاسو دفتر ته راشي څه مشوره به ورکوي که اسناد وښي څه کومک به ورسره وکوي
من انشاءالله مصمم یاست او محلي اداره تمام عملونو ته څه چې ستونزې لري د هغه ستونزو حل لپاره حلیدلی وکړي او د هغه مشکلاتو ته رسیدلی وکړي تاسو ته برنامه ته څخه عبدالمبین نوم ته قربانې غږ ته وو چې مقام ورته راشي یو ځل ته د قضیه دخته وڅېړي که دا ځل ورته رسیدلي ونه کړو بیا شي کولی چې هرې محلې بلې ته مواجه وکړي
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کاپیسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ یبو بسیدونکي آزادی راډیو ته ویلي چې د د سو جریب ځمکه یو زورواکي قبضه کړې او سره له دې چې محکمې حکم کړی چې د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې هیڅوک حق نه لري چې په دغه ځمکه کې کار وکړي خو د عبدالمبین په خبره دغه زورواکي اوس هم د دې ځمکه نه پرېږدي په دې اړه مو د کاپیسا د والي له ویان قیس قادری سره ټلیفوني اړیکه ونیوله سره له دې چې له ښاغلي قادری سره مو ټلیفوني خبرې د مخابراتي ستونزې له امله ډېرې شفافې نه وې خو ډاډ یې ورکړ چې دغه کس د ده دفتر ته مراجعه وکړي چې اسناد یې یو ځل بیا وکتل شي او ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له آزادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په دې خبرونه کې غواړم د تل پتیر استاذو هغه پیغامونه خبره کو چې تاسو پکې خپل ورک ځان لټوي خو د خبرونه د جوړش سره سم به لمړی د هغه دوستانو پیغامونه ووري چې دوی خپل کورنۍ لري دي او غواړي د همدې خبرونه لاله کورنۍ او دوستانو ته ورسیږي که تاسو ته معلومات وینو کولای سي د ازادي رادیو د ورک دوستانو خبرونه ته زنګ ووهي او د ورک یا مندل سوي کس نشانه ځای او د خپل د ټلیفون شمیره راته پرېږدي نو نور مو په تمه نه پرېږدم پیغامونه ته به ورسو
بلې السلام علیکم زه فرید احمد د فراه د ولایت د بلبلد درسوالۍ د ګرانی د کلي سره سای سره په لاین کې مورور زه د شپږ کاله کېږي چې نادرکسته وایم زموږ کور په ایران کې و اوس راغلی یم افغانستان ته نه پوهېږم چې مانا زما قریبان به زما اواز اوري که بیا نه اوري که چېرې زما قریبان زما اواز اوري او زما په بابل باندې غواړي چې معلومات وکړي زه په فراه کې اوسېږم دا زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 8 8 0 0 8 1
بله السلام علیکم. ارشاد د خوشالات حلو من د زلو صالحت ښه زه تقریبا درې کلن وم چې د خپل کور څخه نه درک شوی یم. اوس شپاړس کاله عمر لرم او خوست کې د یو کور سره اوسېږم. که خپل خپلوان او یا بل داسې څوک رب مې غږ اوري نو ما ته دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. 0-5-0-8-0-0 شمېره یو ځل بیا وایم 0-5-0-8-0-0 السلام
علیکم و رحمت الله و برکاته. خیر زما کلاګر څنګه جان د توغلی زما یو ورور دی چې مخام میږي یو دی سلطان میږي په واره خبرې پر دې کړې دي چې ما شمیره دی وایي زما دا شمیره ده د دې د زافر لوټ کې ماته دی جانګو سی پر و څلور درې واره نه نه بیا دوه و څنګه څلور یواره لا بیا تکراروم 0-1-0-9-2-5-4 دغه شمیره دی ما ته جان او بي و سلام کړه او ما زیر و تور لا کو ته ځاو کوم سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
دوستان اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
بله السلام علیکم. زه سمی غلا د فراه ولایت د بلابلد ولسوالۍ سنیاړي کني وژنه. زما یو ورور دی د رفیع الله په نامه دا دوه کال کېږي چې ناکاره کړی معلومات په دغه حق لدی زموږ سره اړیکه په دغه شنري زموږ سره اړیکه ونیسي 0-0-2-0-2-2-1 وسلام.
بله السلام علیکم. زاد الله زابل ولایت له مرکز سرکار سره په ټلیفون تماس کوم. زما یو انډیوال دی الوزی نمیزی دا غوه سیدون که دا دا کلاب دا سر دا سینکو سیدون که دا دا تنگت مستیز و رفت دی که هر مسلمان و رورتا پدیاک لما علماتی لما رجی پدیش میرا علی که زنگو ویسی پر آیا بیا دوا دوا دریک سپر شپر سلور دریک نخت مصف.
سلام علیکم. زهر جنانات در غنداد ولسوالی سخ خبره کوم. از مزه دوستی محمد نمیز اصابی تکلیف لدی اصلی در پنجوالی در ولسوالی دی در از محمد دراوه دی که هر ویر پا حق معلومات لدی شماره مزه یلان بلخ پل برکلو و با اسمه در از مستق اطلاع را که اخفل شرمی برکلو.
بله سلام علیکم. زه سایت خان نه کندار ولایت کنجوایو له طالب استوان ز خبرې کوم. ما کا دې شانګار نیمه خدای واسر دې ګول د شاور ونی اچي چې د ایران خوا ته وځو نه دراکه دې تر څو په دې معلومات لري ما ته بدار لمبار زنګ وې چې در ازیا وویش نیوی و تاو یې چې ته ډیر مننه ده. بیره دې سلام.
السلام علیکم. زه مرزا خان غزنی ولایت د جرور شریف خان عالی کر شرطی ته یاله. ما یو ورور د چنه د سی د بیار له سو ته لیدي د پلانم عبد الرحمن دی د بن احمد لاوی د جنو مشکل له کوټ خ نه دره کدي نو چې هر چا ته حال باندې معلومات ته د شمیره د راځه جنگوي چې پر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویوله شمیره یو ورځ دی لو چې پر اویا اته د سټه نه څنګه سو ویوله دیش مری در ته جنگو یا خپل جایزه هم تر لاسه کولای شي.
السلام علیکم کرشت تراغلی گل افغان د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر د بولان له صحې څخه زما یو ماما دی چې د 15 کال کېږي چې نادرکه سوی دی شادی خان نومیږي چې د ورونو نومونه دي عبدالرشید عبدالشکور خان دغه د ورونو نومونه دي او د مشر خوی نومی عبدالغفار د مشر ورو نومی عبدالغفور دی که هر ورور په دې اړه معلومات لري له مهربانۍ له وجې دي زما سره پر دغه شمیرې اړیکه ونیسي صفر و سو سلور دو سو و سلور ات سو اتیا یو ځل بیا شمیره وایم صفر و سو سلور دو سو و سلور ات سو اتیا
زما نوم احمد ولی ده د کابل څخه مې اړیکه نیولې زما یو دوست تقریبا اته میاشتې کېږي اردو ملي کې په اروزګان ولایت کې هغه وظیفه درلوده نو تقریبا اته میاشتې کېږي چې هغه نو موږ ته اول صحیح او نت شماره هغه تلیفون چې ور سره هغه بند ده او داسې یو ځای کې اوسېده چې هلته نه امتن وه او نه امن و امنیت وه بلکې د طالبانو په معاصره کې وه نو د هغه احوال اوسه پورې موږ ته نه ده رسېدلی کوم یو ورونه چې هلته احوال لري په اروزګان ولایت کې نوم یې وایم د هغه نوم د حبیب او د محمد عظیم زوی کېږي نو کوم یو کس چې د دې دراک معلومات ولري نو په دغه نمبر موږ سره اړیکه ونیسي نو الله تعالی تاسو ته اجر به نصیب کړي زما شماره ده 0 9 1 1 9 8 4 د ریبا شماره ده 0 1 1 8 9 5 5 8 8 2
السلام علیکم من رحمت الله دین په وړاندې موجود سوالی سم اړیکې نیو راځم ما خو یو کار کې چې روک نیم یې محمد دی دا مو تاسو نه شروع نه سې دوه لري او که څه هم ستاره ان اوس ما ورک په جهه د معلومات لري په سری په داش مې را اړیکې ونی شي په ورو سره تاسو لږ په څو جملې په څو وبښته
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام رحمان والا خبر موزه ورته دوه سلام د سما د دې تعالی په ځای دې د هلمن ولا د خوشال کړي نه دلیل له سالي وسه دې کړي نه شهر چا ته په تاسو په معلومات یې په دغه شنه دې ما سره اړه کوي نه څه پر هوا څه پر څنګه و شفر دعا درې څه پر درې څه ورځ ماره څه پر و څه پر څنګه و شفر درې څه پر درې
السلام علیکم زره زما ما درغنداو څه خبره کومه زه به دوه فرکتی د محمد سلامه دی اساسی تکلیف لري اصلي د پنځوي د ولسوالۍ دی د کشمیر څلغور د لیک څلغور دی د رزنامه دراره دی سرغ نشماره ده سپر وسو مجلس دجر کنجلس دا نشماره ده کار به سر کړی دی معلومات ولري صدا غو سره د معلومات راکې سرنی ورکوي کیږي
السلام علیکم زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه اسما یو دو سورکی ده وحید ونم باندې د نننسنو شپږمې شکیږي چې کوټ مې درغلی کې څوک فاره معلومات لري نو ماته دې په دغه شمیره زنګ وی 0 9 0 8 9 4 8 8
السلام علیکم زه ملت خان د غزنی لوایت نه خبره کوم نو یو دوه نفر کلیوال دی یو دی په خپل په نامو او بل د روغان په نامو دی د لوی لختر د لوی لختر نه دوه ورځې مخکې د غزنی ولایت کې ورکسی وی دی دوه لفر ورونه دی په خپل لاس کې تور مزغن ثوی د روغان دی سر ده چې څوک دې په اړه باندې معلومات لري او یا دې خپل باندې او دې نو تاسو دې دې سره باندې تماس ونیسي سفر دوه واري وو فالور نو
پینزو دوه واری دوه دوه السلام علیکم نومی بلال ده کابل ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو کاکا ده د سردار والی په نوم ده د پلار نومی قاسم علی ده سل کال کیږي چې نادره کشوې ده د پاکستان د خزانې کیمپ څخه که چاته په دې معلوماتي ماته په دې شمېره زنګ وخي 0 و 4 8 4 2 9 2 9. والسلام.
اوری السلام علیکم. ما یو ورور دی دادا راځي په نام دی د شمپیر اوری سبرک دی یو بل نه بهرام ور سره دی هغه د پیولا په نام دی دا د دوبه په داس باندې سلی د مرجو خو خاطر کار دی یو سره د رقم معلومات لري دا شمیره دی ما ته څنګه وایي 0 و 4 4 9 و 9 15 2 8. السلام علیکم رحمت الله.
السلام علیکم محمد رسول نزا بل ولله تخمی علیکنی ولده ده مجیو دوست ده محمد سلام پنامه ده ده محمد خیل ده کلی ده زابل ولله تشاجی ده ولسوالی زادی رادیو لکرکون سکوست خیل کم کچیری ده از ما پیغام نشد که او یاده خود ده از ما آواز داوری نجی پردغ شماره ده مشتر علیکونی که سیپر آویا دو آویا نونس السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم ما خواهش داغلی ورور چی ورور میده یک ورور دیگه هسته کار کیز عبدالوحید پنامه لید عبدالمحمد ککس جوی دهده ورور ایم عبدالوحاد ایم و دیخ طلب بخول از ما زاغ آوری که بس سوک آوری و داغش میرو دمشت زنگوی سید پر و نه اته پنځه صفر نه اووه دوه درې په دغه شماره کې مشتر زنګ ووهي.
اورمه زما یو مهین د تره زوی د ورځ ده پنځه شپږ کاله کېږي زما زره کڅوړه کشمیره کابل کمپنۍ کې ورځ ده که چاته په دې معلوماتو ما ته یو لک روپۍ جایزه لري زما یو تلیفون شمېره ده 0 و 0 8 او دوا د ټول شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 2 8 2 1 9 او 9 دا د ټول شمیره ده. خدای دې وکړي چې ما د ورکې ترزه پیدا شي او یو لک روپۍ یې ځل لري په پام.
بله السلام علیکم زاید احمد خبره کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ او د توکازو د کلی سره زما یو د اکا زوی دی چې په نامه د علاوالدین دی د جمالي اکا زوی دی د خان اکا ملسی دی یو کال څلور داسي کې چې نادرکه سوی دی په ژړې سترګې دی 14 کاله عمر لري د کندهار په ښار کې نادرکه سوی دی د ټلیفون شماره د تاوان 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8 0 و 0 8
رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکی ویلی وایم. زه سید الله د هلمند ولایت نادعلي د ولسوالۍ څخه د شورا د میدانه د حاجي وکیل محمد ګل اکا د کلي سستی سره په تماس یم. زما یو زوی دی، ورک دی، حفیظ محمدي نومېږي. د څورلسو کالو دی، د لوی اختر په اخوا نه درکه شوی دی. هر څوک د محمدین د حفیظ محمدین په نامه معلومات ولري د آزادۍ رادیو سره دي په تماس. یله د شنیری درته وایم، صفر اویا درې اویا اووه شپېته څلور اووه درې، بله شمېره ده صفر اووه صفر شپږ اته یو څلور شل یو.
ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مو دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بلې خبرونې پورې ستاسو د ورکو ازانو څرک معلوم سي او یا هم له کورنیو سره یو ځای سي. تر بلې اونۍ او بل پروګرام پورې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یادوما
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.